سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولې هغه ویلي طالب شاروکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمیره سرغړونې کړې دي طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې بنټ تورن کړی چې پروپاګاند کوي او له همدې عمله افغانستان ته له سفر منع کړی دی په یو ترافیکي پیښه کې چې تېر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلی کې شوې لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي د پاینی حال کې ویلي په ټاپیانو کې دی وی خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو دا پیخه د دوو وړو مسافرونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوې پرون سهار د اورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو لامل هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و د سړکونو د خرابوالي د ترافیکي اصول د نری آیات او د چلوونکو د بی احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د اقرب په اتمه او نهمه به د کونړ لغمان ننګرهار پنچیر غوربند کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطح لوړه شي ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اتنیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستل دي د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پای 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپل خاورې وباسي د ایران د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري اژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بي اسناد بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړی یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د اقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي د طالبان حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څیړنیز مرکز جوړ کړي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون په خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس مله حمید الله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څیړنیز مرکز جوړ کړي ابو ریحان البیرونی هغه مناجم فیلسوف ریاضی پاو علمی شخصیت دی چې د غزنوی دورې په څلورم او پنځمه هجری پیړیو کې اوسېده د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري او ناتو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي د ناتو سرمنشي مارک روتا د دوشنبه پر ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سفیري وژل شوي یا ټپیان شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي رازو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو نوی راپور خپور کړی دی ښاغلي بنټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي ښاغلي بنټ تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوی په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې څنګه پر ښځو او نجونو ظلم او زیاتای کوي د ریچارډ بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پانتونو د بیا پرانستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري د ښوونځیو او پانتونو د بیا پرانستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوې خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي د ښاغلي بنټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي بنې او عادل سزا د معافیت مسله پیوړی کړي، بلکې احتمالا طالبان بلا وهڅوي. د طالبان حکومت د روان کال اگست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بنټ په ورتلو بندیز لګولې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بنټ د خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دند په غاړه درلوده او یو ډیره وړه مسله لویوله. د مجاهد په وینا له همدې عمله ریچارډ بنټ ته نور اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دی خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره لدی چې د طالبانو لخوا افغانستان ته لورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بنټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امو دریا د اوبو د ویش پاړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو عمدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې د سینې په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسله هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاد عصمت الله ایرغاشیف ویلي د امو دریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. عصمت الله ایرغاشیف په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپه کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استاد عصمت الله ایرغاشیف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپه کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرغاشیف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیات یې کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سین له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سدید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سین کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
د قابل ملاحظه زر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې کته سو وب استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بیساره توګه نه وي چې ستاسو ګوندې علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هغه پورې تر دې هدا پورې چې ستاسو ګوندې هواد یا بل مشترک هواد لاغنه تر قابل ملاحظه توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنا چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپه کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری یې ورکړې و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرغاشیف په خپل تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سین له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام کې د سین اوبو کمیټې د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیالوی سره لدی چې د امو سین د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شغله دودیالوی د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډیر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان، بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. د اوبو د پاره بیلابیل تاسیسات زراعتی او نور دا جوړ کړي دي. اوس که موږ اقدام کوو، دغه دنیا هم راته وایي چې وروره ته تر اوسه بیده وې. دې خلکو هغه د فابریکې جوړې کړي دي، فارمونه یې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي دي، دا جوړ کړي، دا جوړ کړي دي، اوس ترېنه استفاده کوي. ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض وروړي او لاس وروړي او دا د دوی باغونه به وچېږي؟ نو موږ دغسې ویده خلک یاستو، پرېږدي چې دغسې ویده وچو.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړی شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم پاند کړل سي او رسنۍ هم مجبوره کیږي د تېنه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبريالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولې دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړې خبريالان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستان و حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند لګړنو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد، د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را په دی خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بند شولې، پر رسنیو کې ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم زم د خبريالانو د کار په برخه کې ډیر خندونه رامنځته کوي چې موږ هم لبد مرغه د دې برخه یو سړول باید ریپورت وکړو. اوس لبد مرغه یو ریپورت ونی ونی وخت نیسی، چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ریپورت کې یو بیلګه مثلا د روغتیا وزارت در کوم غوي ولایتي همکارانو ته ویل دي چې تاسو به درسنوي سره د مرکز کولو اجازه نه لري، غوي تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یو بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان توایر او کلیپ نه درکوي یا د مطلق وای چې ورور عزت هاته جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینی موضوعات دی چې زی هم بار بار لامدا سی موضوعات سره مخ شوی ما او لستون سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. سورت ویلې هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصول له مخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي ده هغه تجمن نه دی.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ تاسو سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو کوشش وکړي. او متاسفانه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړئ رسونه کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دامګړې مخې
سو وخت مخکې زختل تهدید شوم، اته زموږ د دروازې شاته راغلي وې دوی ویلو چې د باید راشي مو سره او زه ته لاړ شي موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو ذکر کنه وم بیا زمونږ یو ګاونډي ورته ویلی چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دی دلته. او ما ته ډیر زنګونه راغلی وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډیر لري. لکه زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هیڅ نه لري. زمون یو بل همکار و چې د ایران په لار قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپل رواني حالات ښه نه دي. تاسو وختونه دي چې زه خپل روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري. ته باور وکړي چې زما ویښتان سي دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې زه خپل هېڅ کله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا لږ بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي او ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوي؟ څه غواړي چې وکړي؟
زه هیڅ پلان نه لرم ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل اتل هم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زمونږ خپل خلک ملامت دی ولی غږ پورته نه کوي. کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې و او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی
دس ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکو نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکو ولري، یا هم مونږ یو هیله مو کوم دا دومره تمنا لرو په افغانستان کې.
بله، په دې لاره چې اوس دا ټول ستونزې السي اوس تاسو ته ښه وخت وړم.
مننه، د تاسو نوم ډیر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندې کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو نو تر ډیره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا غڅ دي چې خبرونه د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوی یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبريال خبري اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن ندرې سره درې سو کال مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغه به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوی دی چې مطلب د انسان په خوخه نه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسی. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه دا اوس موږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به موږ څه ووایو؟ انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوه ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ ماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړې څه وایي. نو سخت ده
تام دې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح امدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسې کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، امدا څومره سخت درته تمامېږي چې نسې کولای ووایې یو څه.
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، د ولې دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه تر اخره حد پورې چې دی بتله د بتر چټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاوه. دا باستانی چې دی با یزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه نو بل اخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی. نو په دې وخت کې چې دی د هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېد، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه موږ وایو چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږي نو ورشئ، وګرځېږئ، لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو به هر شی تاسو به ونه شئ کولای، تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخي. مګر مونږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي، یعنی دا اوسني ټیکنالوژي به شاته موږ نه لاړی.
بله آشمی صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایې؟
زم که داسما خبرې ځینې یو نیمو اورې سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې، نو دفتر به م راته تړلې چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شي کړی؟ مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ما ته راکړلی شي، نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وي، هغه اوس به مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بله رافی، څه پلان لرئ؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي نو موږ به ورته دا وطن ور مبارک وو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لما چې د ام دې خبريالې لاره د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وای که څومره هم لستونزو سره مخ شي دا خپل کار پرې نګدي، ځکه د هغه ژمنتیا چې خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې د خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې انس کولای چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لاس پرې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کې.
دا بندیز یوازې د ځوان نجونو لپاره ده او د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري.
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده کالک اوسي، کنجلۍ اوسي، کې نو هر هغه څه چې سا اخیستونکی د هغه تصویر به بند شي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشر کړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړي، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخته نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي شي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې څه لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده او ویل کېږي چې ډېر څه به په کابل کې هم عملي شي. سخته د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یو که تجربه پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف پکې زبانه وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به را محدود شي. په افغانستان کې د افغانستان افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خدا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل ده اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ورله غاړي ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات او ورور مې هم له مانه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینه لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولې و ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب یې چې و، یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی په شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابره او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان مانلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپل خبرو په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ده، څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې، زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره شوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي، هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینه سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. چې کله یې رئیس موین یا بل والا رئیس صاحب مصروف ته، والا موین صاحب مصروف دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالان تیروی له دوی سره په کار کولو کې، خو بیا هم دوی هر سختی تیروی خو مګر دا نه غواړي چې دوی د لدن نه لري سي یا هم له وظیفې نه لري سي یا هم خپلې مبارزې ته دوی نه پای ټکی کېږي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف د هغو جوابونه دوی نه کوي یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري یا هم بیخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي کلک ورباندې ورکړي. دغه هغه څه دي چې د خبریالانو ستونزې دوه چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترې نه یا انکار کوي یا هغه هغه کلک ته ناظرې کوي، خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریک کړو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې داسې د هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بله، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپله څه کول غواړئ چې وکړي د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان یې چې ورکړی د سینه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبانو باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري نه، نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه، خو ولې په غندلو باندې نه کېږي؟ اقدام هېڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینهو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنع کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار کندو. بله ورځ ماسن چارې سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا د هم له طالبانو سره دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅ کله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینهو باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي. یا هم اکثریت دوی د ښځینهو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه دی رادیو خبریږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو پکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عنصر 113 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي 113 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بې تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، او داسې ټوله تر کوم ځای پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه پر اتلونکو درسونو کې بیا د عناصر لمک سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
ورونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا ټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه د دینن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي، طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي. خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پښتنو ته په واضح توګه جواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول، دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویش عناصر مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکی خاصیتونو لروي پر درې ډول دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. هر هغه شی چې فلز وو د دې معنی چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، کچیر موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد کچیر تاسو لاس ور وړي، هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوشو ته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوشو ته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکی لري. معنی ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشولې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته اسپیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډیره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نشي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډیر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشیدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په غاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په غاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه چې عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مرکبات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتات څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتات او حیوانات څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، فیزن او خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي پکې. دوم طبیعی گاز او پیٹرولیم څخه اوس کې طبیعی گاز او پیٹرول د اوسمو رکباتو منبع ده د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرها او نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي درېیم د ډبرو سکاره دا هم د اوسمو رکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسمو رکاو ځینې جلا شوي دي سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راځي لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډیرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري عضوي مرکبات جلا کېدل دي کوم مرکب عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کیږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کیږي او یا دا چې نوي جوړیږي د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو هغه ځای کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري همدارنګ د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي دا عملیه عبارت دي له لائزیشن یعنی کرسٹل کدل سبلیمیشن تصفیه کدل ڈسٹلیشن تقطیر کول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشیات تقطیر په وسیله تقطیر دی ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن د بخار په وسیله په واسطه تقطیر دی ایکسٹراکشن و سلوین د محلول سره یو ځای راستل ہمدارنگ کروماتوگرافی ترنگ امیزی عملیه ده د عضوي مرکبات ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو لازم دا غي عناصر چې د غي د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه بار د کاربن اکسیجن هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن هایدروجنونه سلفر فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه نسبتا لیدل کیږي کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې هایدروجن عموما موجود وي نایتروجن هلوجنونه او سلفلش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي د دې لپاره چې وکړه چې آی یو مرکب عضوي وي او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي نه هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه ومومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هله چې د کیمیا ننني درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ
دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.